یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسر مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل انڅخه.
افغان چارواکی وایي د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي چې چاړه ورسره درې کسان ووژل، په دې هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوي. دا د ورزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د غبریدونه تیر شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوي او هوایي بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې لڅورز جګړه روانه ده او په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ورزګان کې چارواکي وایي هڅه کوي دیراوت ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیره ورځ په ارزګان کې ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان د دیراوت ولسوالۍ مرکزي بازار ته له بېلابېلو خواو رانږدې شوي دي. تاسولا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. وروسته لغه چې د فرانسې په یو کلیسا کې یو حمله کوونکي په چړې درې کسان وشل، په دغه هیواد کې امنیتي هزارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیښه یو اسلام پاله توریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احساراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 19,000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,800,000 واوښت. د امریکا د براون پانتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جها رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویا وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له 2 دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو کرباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي و ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منکس د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه نګورنو کرباخ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 20 پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوي دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې بلاروس کې پر لارو سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لانجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. د دې هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کرونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پاینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکوو، او د خبرونې په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبوو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صاحب عامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیگل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو په اړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیستی.
متیار صاحب هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګینه اوبه داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه وي، یعنې په دې معنی نیمه ګیلاس سړ موږو کې دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، او هلته دغسې وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د لاهور، جازي، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسوالو طالبانو ته تسلیم شوې او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه یې بیرته له وسوالو طالبانو نیولې ده، او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي، او له دې خاطر چې وسوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي دوی له احتیاطه کار اخلي. د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه بېلابېل ادعاوې کېږي. پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي دا یې وژلي دي، او برعکس طالبان بیا لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داس مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پریشي دي، او دوکانونه یې تړلي دي، او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخښئ، دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دا بیا ممکن نورو سیمو ته هم دوی تللي او خپل کورونه پریشي، داسې یو اټکل کولای شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړی دي چې تقریبا څومره کسان بې ځایه شوي دي؟
تر اوسه یوازې د ارغنداب د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوي دي. دغه راز د نور ولسوالۍ ته هم شاوخوا دوه نیم سوه کورنۍ بې ځای شوي دي. د کندهار د کډوالو چارې ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وضعیت دغه دوام وکړي. شاوخوا لزر کورنۍ د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو او دغه راز ګاونډیو ولایتونو څخه بې ځای شي.
د لدغه بې ځای شویو سره تر اوسه پورې د کندهار په ښار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې؟
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنۍ سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب بې ځای شوي کورنۍ هم شامل دي. دوی وایي چې د 1500 نورو کورنۍ لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي؟
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده.
صادق رښتینی مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له تاسو سره و چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بې ځای شوو په اړه معلومات تر سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارن ولې تتللې ده. ازادي راډیو د دې دوسیې په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د یوې طبي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي. دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوي او کنه، فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغو دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري.
قضیه مربوط به وزارت محترم سرتامه همچنان
د عامه روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیږل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي. د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي، یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او عامه روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړې شي او د قانون پر وړاندې کې خلکو ته اطلاع رسونه وشي.
ښاغلی رسولي وایي د دوسیه میاشت وړاندې څارنوالۍ ته استول شوی. د افغانستان د بازرس ادارې د عامه روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او ورسره 15 همکاران یې د کورونا په بحراني حالت کې د جزا کوټ د 318 مادې د اختلاس، 309 ماده عامه ګټو ته زیان، 403 ماده د وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده کې له لوړ رتبو احکامو سرغړونه او یا په ټپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز، مالی او اداري معینه مموسی زیور، د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی، د مالجوي طب استازی او د معاینه هیئت غړی حیات الله نوابی، د فارماسي ریاست استازی او د معاینه هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان په شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خو ازادي راډیو د فیروزالدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو ادعاو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې یې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11 نیټه د افغانستان عامه روغتیا وزارت 8 د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي. ښاغلی فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو. خو کمپنۍ لوړان دی د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو. دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو، د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوی پیغام کې وایي، قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامه روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وي او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د یوې میاشتې په تېرېدو سره بیرته ترلاسه شول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامې روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړی دی، هغه څه چې په وزارت کې یې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزی سټاک ته د انتقال سویو ځینو اجناسو د تسلیمۍ حکم ورکړی. مرکزی سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسی زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د حمل میاشتې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضر نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزی سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
نو موږ سره لېږل شوي وه چې هغه پیغام د چین هېواد جوړ وه، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه وه. نو هغې ورځ موږ کارمندان نور سره پیدل او په هغه اساس باندې چې بیا دا نوی وزیر راغلی بیا ویل چې هغه بېرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوی وم وزارت ته، خپل
خو د وزارت اداري رئیس عبدالقیوم مرزي چې د دغه طبي توکو رسمي اسناد یعنی قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
د مو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود،
په هغه وخت کې هم دغه ماشینونو تړتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوي وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوي، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نه کړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
د دغه وزارت د ترانسپورت برخې مسؤل حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاکا توکي ترلاسه کړه او هوایي ډګر ته مو انتقال کړه. خپل فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیرو کندهار ته په همغه ورځ روانو، موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوی پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړی وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوی وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 1 حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماته کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معاینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي په دوو بیړیو کې ډیر شمیر وسله نیولې ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسله د ایران سپاهي پاسداران په یمن کې حوثیانو ته لیږله. متحده ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت سروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهي پاسداران د قط ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیلې چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسیدو مخکې نیولي وو وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرله تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیل وړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40,000,000 ډالر ترلاسه شي او لویه برخه به د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دوه بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلي وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د 101 هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم دراز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځ وډلو ته وړل کېدي. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثی یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مخته وړي. ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصته په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري او د خبرونې په وخت له 2 تر 3 بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنې وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او پروسې کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې وه هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمېر ساتونکو پکې وشل شوي وو تر څو عامل منفعت تاسیسات تو پوساتنو کې خلک څنګه ونده اخیستل شي دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډیر اړه لري او ډیر تمه مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسائل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسادی راډیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اوسادی راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو چې د پاکستان سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پورې کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیو کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې 2 میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اور بند وشي. دا جنبش د اور بند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیری څخه کړې ده. تورن جنرال وزیری وایي
زه خو دا د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې دا پاکستان دی. زه درته وایم که چیرې پاکستان دا نن مغوړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او دا نور د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالاتو زینه ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپلو ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخلي وي خو د ایران مداخلي ډېرې اسانه باندې کولی شو مونږ ودرو هغوی دا مداخلې شنډې کړو او اسی مینه هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخلې نه کوي، چین زموږ ګاونډی دی هغوی نه کوي. یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان پخپله پاکستان ته لاړل، هلته یې هدایت واخیسته او بېرته راغلل. دلته یې په افغانستان کې دغه د جګړې ته شدت ورکې او تلفات رامنځته کړل. نو زه خپله عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا 30 کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړي دي او اوس یې ایجاد دي.
وزیر صاحب د ښاغلي حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی پوځي په توګه راته وایي هغه دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشه جوړولو باندې بوخده او غواړي چې د افغانستان له خاورې نه د پاکستان ګټو ته زیان واړي. دغه یو نه کی تاسو ته څومره برېښېدلې دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشې جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشې جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلې وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرا ګاندي د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړې وي؟
زه کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستي لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیري دا څرګندونې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
تاسو ل پیغامونو
زمانم شو سناده ده هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا پیغام کې څه پرېتم دل تورور غل د جنگ څخه خلک راغلي ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپه ته دل تو حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. ورور وځه ته ما شو ما د دې ګولې جوړې دام نه لري. دل ته خلک ډیر پازاب دي، ډیر په مشکلات کې دي، باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیر حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا ځنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ کلو چارواکو نه همداهیله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاضی محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستوني د ناروغۍ په اړه اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کلیکي طالبانو د سولې په بهانه خپل 15 زره بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی.
عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي که چیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له طالبان غواړم چې له نیول شویو عسکرو سره ظلم ونه کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي دي د غنمو قیمتونه لوړ شوي دي او د اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلي طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونه کړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبرو. لنډ خبرونه اجمل